وخت پاړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي یا تمړي شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګاوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نړی تراوری هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی، لم دی وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده. پده ورستوی شلو کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچ شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي ماسل عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولې دي، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوت خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کیدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپلو وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره مل ماده مدافع وکیل او مدني فعال نقيب الرحمن وسلي. وسلي صاحب د واده یا ازدواج پاکله راتوغه کیږي بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړي.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي اورانتیا، انساني کرامت، روحي اورانتیا، همدارنګه اجتماعي اورانتیا متحققي دوه انسانانو د ژوند اورانتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر دپاره ښځه لباس ده او د ښځې دپاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش مادې لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1555 کال کې چې کوم نافذ شوی دی او که خپل په لومړی برخه کې لري د واچو برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنی چې زیات برخه یې نیولې ده د واچو برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا په چول شوې ده. همدارنګه مکچیرته موږ ګورو د انسان د فکری او رواني روحیه لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره د واچو ډیر مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کیږي. کچیرته یو نفر د واچو په یو ښه انتخاب د واچو باندې خو دا په ژوند کې آرام کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند پر مختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې مخالک پر مختګ کو، یعنی مثبت خواته سبب کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که وایو چې د واده د سن لپاره علمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیش بینی کړی، مختلف وختونه باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ دپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک دپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله، 22 کاله، همدارنګه 24 کاله سنه ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د لواج فرق لري. او همدارنګه د روانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلۍ دپاره نو ته وشت کوله خو درې دي شغله دي مختلف دلایل پیش بینی کوي چې په دې برخه کې دوه شکاله دي هلک ته پوره خو دلای دي د مختلف دلایل د دې پوره هم وی چې په دوه وخت انسان چې یعنی مغزي اورم تیولری تجربه کوي په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کیږي. نو نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کول کې کوو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې د یادې څوګنګرتیو چې کله هغه څوګنګرتیو انسان په ځان کې پیدا کونه بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي. او همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس ته کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کو او همدارنګه بلوغ ده او فکری آمادگی ده کله چې دغه تعلق شوم په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت ازدواج ده یا ازدواج کولای شي بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دوی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثره وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي او په اکثره حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي چې دغه مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و انانه په اساس باندې دا حق دو الکم جلیت نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي بلکې پېچپوري ډول باندې دوی واده کیږي
د تاسو په نظر ولې افغان انجونو ته دا حق نه ورکول کیږي چې دوی هم د ژوند ملګری وټاکي
متاسفانه او بوایو چې په افغاني ټولنو کې یو بعد انانه ور پښتون لري چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولای چې د ځان لپاره انتخاب وکړي او د ځان لپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي چې دغه مختلف علتونه لري چې ماته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کیږي یا د شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دو سره به څنګه تیری د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي همدارنګه دغه بد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی نجونو د انتخاب د حق لپاره در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی
که چیرې کورنۍ له اولادونو دا حق واخلي بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي
ګورئ طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي نو طبعا دا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښه دا په اکثره وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثره به د مشکلات سره مخ کیږي موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو ترمابند جنجالونه او جنګونه او جدال رامنځته کیږي دغه بعضې خلک وایي چې د دوی موږ په لور باندې ظلم کو بعضې وایي چې دا یا دغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو د خپل خاوند عزت او ابرو نه ساتي یا خپل خاوند باندې پام نه کو یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه یا ځورول یو مختلف مشکلات اخر ډب رامنځته کیږي په کور کې چې دا په اکثره حالاتو کې د دغو کور د دوو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچي وي دا و چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنه کې او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ځان سره لري د موضوع
معمولا داسې کیږي چې لامدې وجې یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي یا هم دا دوه کسان بل اخره سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کومې ستونزې زیږوي
نو کورنۍ چې له خپل اولادونو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثره حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی یو بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي یوازنه علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات جوړ حالت چي او مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونو کې دوی دواړه د ما باندې جداول هم سرماسته شي هم دغه وجه څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا به ټول امر د نسان د امر شدی د دوی دواړو د دې مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنیو ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښې حق ورکړي
د ما خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپلو اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړو کله چې دوی وادیږي او ازدواج ته ورکوي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلکه ته وشتو ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شرم کورنۍ بعضې ترونه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نه شي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه ده خوښه نو باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې به مثلا مور او پلار یا نوره کورنۍ دا هم په آرامه وي سره او ژوند یې ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي دا د هغو دوه نفر ژوند دی یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې تربیه مو الله مال او ملګری
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستگی می شپټی بخوبونو کی رازی چستگی می شپټی بخوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی خیالونو کی رازی